د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر بون اوریدونکو، السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي چې د امریکا نوې ستراتیژي به پاکستان ته ډېره ښه موقع او فرصت برابر کړي چې د ټروریزم په ضد مبارزه کې برخه واخلي. د کوردانو په سیمو کې د عراق نه د خپلواکۍ د پاره د ریفرندم رسمي نتیجه اعلان شوې، او په هغې کې 92% کوردانو د بغداد نه د خپل خپلواکۍ په طرفداري رایې ورکړې دي. ټاکل شوې چې نن به د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په انقره کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته هرکلی ووایي. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي چې د امریکا نوې ستراتیژي به پاکستان ته د دې ښه موقع او فرصت برابر کړي چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې برخه واخلي. جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز میتس او د ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا هم ویلي دي چې اوس منتظر دی چې وګوري پاکستان دا او کوم بلار انتخابي. د کوردانو په سیمو کې د عراق نه د خپلواکۍ د پاره د ریفرندم رسمي نتیجه پرون اعلان شوې، او په هغه کې 92% کوردانو د بغداد نه د خپل خپلواکۍ په طرفداري رای ورکړې دي. مګر په دغه ریفرندم بغداد د عراق همسایه ملکونو او امریکا اعتراضونه کړي دي. لبل خوا د منځني ختیځ د ډیرو ملکونو هوایي شرکتونو اعلان کړي چې کونته کوردانو سیمو ته به د خپل الوتکو پروازونه د عراق د دولت د هدایت په اساس بند کاندي. امریکا، اروپا او د کوردانو په گاوند کې ترکیه او ایران په دغه ریفرندم سخت اعتراضونه کړي، او وایي چې دغه کار په دې وخت کې چې ټولې خواوې د داعش په ضد جنگ کوي سیمه نور هم لا پسې بې ثباته کړي. او عراق د دغه ریفرندم په جواب کې د کوردانو خودمختارو عراق د کوردانو خودمختارو سیمو ته د راتګ ټولې لارې هم بندې کړې دي. ټاکل شوی چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان به نن په انقره کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هرکلی وکړي. د دغه دواړو ملکونو مشران به د سوریې او د نورو مسایلو په باب مذاکرې وکړي، او په دې برسیره به دغه دواړه مشران د روسیې نه د S-400 د توغندیو ضد سیستم د خریدارۍ په باب د ترکیې د فیصلې په اخله مذاکرې هم وشي. ترکیه په تیره میاشت کې د اعلان وکړ چې نیت کړی چې د روسیې نه S-400 د توغندیو دفاعي سیستم واخلي، چې البته د انقره دغه کار د ناټو د غړو ملکونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا چې هغه د امریکا د صحي او د اجتماعي خدماتو د چارو د رئیس ټام پرایس په دې کار خوشاله نه دی چې د خپلو شخصي کارونو دپاره د هغې یوې الوتکې نه چې د دولت د رسمي کارونو دپاره ترنه استفاده کیدله استفاده کړې ده. د دغې ادارې عمومي مفتش ویلي دي چې په دې باب غور روان دی چې دا معلومه شي چې ښاغلي پرایس د سفرونو په باب د دولت د اصولونو سرغړونه کړې ده او کنه. په نوی ډیلی کې د امریکا په مالی مرستې د افغانستان د تجارت او د سرمایه ګذارۍ 4 ورځنی نمایش جوړ شوی، او مقصد د افغانستان په جنگ ځپلي ملک کې تجارت ته د نوو فرصتونو برابرول دي. په دغه نمایش کې د افغانستان د 200 زیاتو سوداګرو خپل مالونه او تولیدات لکه قالینې، مسالجات او زراعتي تولیدات نمایش ته وړاندې کړي دي، او په دې امید دي چې د هند سوداګر به په دې توګه په افغانستان کې سرمایه گذاری ته تشویق کاندي. د سومالی مقامات وایي چې د شباب افراطي ډلې د سومالی په جنوب لویدیځ کې د بی او باکول په سیمو کې د خلکو د استخدام لاسه پیل کړي دي. د بی عدالت د قانون له خوا ویل شوي چې شباب ډلې په دغو سیمو کې زیات نفوذ لري. مشران په دې فشار زیات کړی چې تنکي ځوانان د دوی په لیکو کې شامل کړي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې رپورټ ته. د متحده ایالاتو جګپړې نظامي چارواکي جنرال ډینفورد د سې شنبې په ورځ د سنا په استعمایه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او ایران په اړه خپل نظریات څرګند کړل. په دغه استعمایه غونډه کې د پاکستان د طرزالعمل په بدلون ټینګار وسو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د هند په نږدې همکاري ټینګار وکړ. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
جنرال جوزف ډنفورد د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس د سنا وسلوالو خدماتو کمیټې ته د افغانستان په اړه وویل چې د امریکا متحد ایالات به تر هغه وخت پورې په دې قادر نه وي چې په افغانستان کې خپل اهداف لاسته راوړي تر هغې پورې چې د ګاونډي پاکستان په اعمالو کې بدلون رانشي.
It's unacceptable that Pakistan
دا د غمل وړنه چې پاکستان خوندې ځایونه برابروي په کار د مونږ پر پاکستان د امریکا د حکومت او د خپل ائتلاف د شریکانو لبش پړ فشار نه کار واخلو. صدا خبره یقیني شي چې هغوی داسې خوندې ځایونه برابر نه کړي چې په تاریخي لحاظ داسې ډلو لکه د حقانی شبکې او طالبانو ته برابر کړي دي.
د امریکا چارواکي د پاکستان لدی طرز العمل سره ستومانه او خوشینه دي چې دې ته تمایل نه لري چې د اسلامي افراطي ډلو خلاف چې په هغه کې د افغانستان طالبان او د حقانی ډله هم شامل دي جدي اقدامات وکړي. د بروکنز د انسټیټیوټ یو تحلیل کوونکی ډاکټر اوهنلن د پاکستان د طرز العمل په اړه امریکا غږ آشنا ټلویزیون ته وویل:
For a long time we've tried to persuade Pakistan.
مونږ د ډیر وخت لپاره پاکستان وهڅو چې مونږ د دوی ګټې په نظر کې لرو او مونږ بدلته د ډیر وخت لپاره پاتې شو چې دا کار سرته ورسو. ډیره اقتصادي مرسته به ورسره وکړو او د تجارت لپاره بستر فرصتونه ورته برابر کړو.
مايكل اوهنلن زیاتوي چې د امریکا سترو نظامی چارواکو پاکستان د امریکا لپاره د خاصو ګټو هیوادو باله. داسې جنرالانو لکه مکریسټل او پټریس او جنرال ډنفورد هم پاکستان د امریکا لپاره مهم وباله. موږ دا ټول هڅه وکړلې خو پاکستان له طالبانو سره توافق ته ادامه ورکړه او حتی د هغوی ملاتړ وکړ.
And so it's true we are now trying to put more pressure on Pakistan.
نو دا خبره سم ده چې موږ غواړو پر پاکستان فشار اولو د اقتصادي مرستو په کمولو سره د خاصو افرادو خلاف د نورو بندیزونو لګولو غواخ ورته کوو، د طالبان خلاف د ډیرو بریدونو غواخ کوو. دا ټول شایان د پاکستان او امریکا په اړیکو کې نور سړوالی او جنجالمن سره ولي او موږ په دې کې د هند اړخم منستر اوس.
هغه ویل د ولسمشر ټرمپ په حکومت کې داسې ښکاری چې د پاکستان سره اړیکې د بدلون په حال کې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کابل کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا ځانګړي شازده فیر هوګو لارنس تیره ورځ د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د بهیر او د ټاکنو په ګډون یو لړ نورو مسایلو خبرې کړي دي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی د امریکا ژغ سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې جواب کړي دي.
دا څه ویل سم چې حکمتیار صاحب اوس د دې نظام یو غړی ده او د دې نظام لپاره کار کوي او د ملاقات کار د امریکایي سفیر سره یا نورو سره یې زه ښه اقدام کړم او د دې ضرورت تر څخه چې هم افغان ملت ته ضرورت لري او مشرتابه ته نو یو ښه اقدام د دې امریکا سفیر سره د ملاقات کړی ده او کېدلی شي چې هغه کومې ستونزې د دواړو ترمنځ یا د حکمتیار صاحب یا د امریکې ترمنځ کومه بې باوري وه هغه نښلی شي.
د امریکا لخوا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ژمنو هرکلی او ورنه ملاتړ څومره د حزب او د افغانستان د ثبات لپاره مهم دی؟
د مو په ان هغه څوک چې افغان نظام سره یو ځای کیږي او دغه همدا رقم ته د موږ دوست هېواد امریکې نه هرکلی کیږي دا د سولې لپاره هم یو لار خلاصیږي او هغه اعتماد د سولې نور هم باورمن کیږي ځکه حکمتیار صاحب د افغاني سولې له لارې نه خپل وطن ته راغی او دلته له خپل نظام سره شریک شو. دا د امریکایي ملاتړ دی لپاره بیا هم تکرار انځو وایم چې د نورو مخالفینو لپاره د صلح دروازه پراخونه ده او ښه خلک ولی سی تی هغه کوم مشکل دوی احساسو هغه کوم خطر احساسو چې کومه افغان دولت سره غشو کې د سی امریکایان سره کومه څه پیدا نکونو دی امریکای دی لوړ پوړو چارواکو یا د سفیر دغه سرګندونی د ما په اند د افغان حکومت لپاره او د ملت لپاره یو خطر دی.
البته د امریکا سفیر هوګون حزب اسلامي د مشر سره په خبرو کې په افغانستان کې د افغان حکومت او افغانانو په مشرۍ د سولې د یو پراخه او هر اړخیز بهیر په اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانانو د دې اړتیا په پوره کولو کې حزب اسلامي څه مرسته کولی شي؟
طالبانو سره هم اړیکې درلودلې او اوس هم لري. د نمائنده ترکیه ته هم سفر کړی او همدارنګه پاکستان ته هم سفر کړی او هلته طالبانو لوړ پوړو چارواکو سره د سولې په مورد باندې لیدنې کتنې کړې وي. او د افغان حکومت یا د نظام مرزمي هیله دا ده چې دای اوسي کولی هغه نور مخالفین هم دې ته واتي چې هغوی راشي او خپل نظام سره یو ځای شي خو تر څو پورې په ازاده توګه باندې که هغوی سیاست کول غواړي د توپک په ځای باندې د قلم یا د خپل برنامې دلته پلې کړي نو په دې کې حکمتیار صاحب واقعیا نو غواړي ډېر څه کولی شي د سولې په مورد باندې.
احمد صاحب سره له دې چې د ملي وحدت د حکومت سره د حزب اسلامي له پخلاینې امریکا ملاتړ کړی و او اوس هم ملاتړ ده، خو ولې تر اوسه کوم امریکایي چارواکي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو بل سره نه ولیدلی؟
ټول ملت ته معلومه ده چې حکمتیار صاحب په تور لیست کې چې و هم د امریکې سفارت او همدار هم ته واشنگټن ډي سي سره د مورد باندې ملاقاتونه وشول او هغوی ته دا قناعت ورکړ چې حکمتیار صاحب د آینده ښه راتلونکي لپاره راځي او دلته به د فعلي نظام سره همکار واوسېږي. نو مشکلات په دې شپاړس کلونو کې ډېر زیات دي امریکا او د دوی تر منځ راغلي وو. نو په یو ورځ کې خو ټول نه سوال کېدلی، همدغه د حل کولو لارې دي او د امریکې یو اخلاص ته چې هغه سفیر ورځي او د سره ملاقات کوي یا حکمتیار صاحب لږنه یادونه کوي. نو موږ په هر هغه مسائل چې هغې کې خیر وي د افغانانو نو هغې ته موږ لبیک وایو او موږ هغه استراتیجیک دوستان لکه امریکا چې موږ سره ترورزم کې وګپ وګه باندې ځاني مالي قربانۍ ورکړي دي د هغوی رضامندي یا د هغوی سره د موږ امانګي زه د وخت ضرورت ګڼم. نو په دې اساس باندې د حکمتیار صاحب ملاقات د امریکې د سفیر سره همدار هم ته روابط جوړېږي، کېدای شي نورو لوړ پوړو چارواکو سره دې نه وروسته د هغوی ملاقاتونه وشي. نو افغان ولس دې ته یو نیک اقدام وایي او په دې کې موږ کوم مشکل نه لرو.
ډېره مننه احمد صاحب کور ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مخیرو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د له دولتي صلاحیتونو او بودیجې څخه د ځان په ګټه کار اخیستی دی. نور تفصیل د ازادي رادیو په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي کوم صلاحیتونه او امتیازات چې د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو په څیر ده ته ورکړل شوي له قانون او د ولسمشر له احکامو سره سم دي او د ځنې د ځان په ګټه کار نه دی اخیسته. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حاضر دی چې د جرګې د لومړي مرستیال تورونو ته ځوابونه ووایي.
هغه ادعا کړې چې زه ګواکي د کور کرایه اخلم. د ولسی جرګې د رئیس په توګه د کور د کرایه اخیستل د قانون خلاف امر نه دی. د قانون له مخې چې جمهور رئیس صلاحیت لري او زما د کور کرایه ورکړي حکم موجود دی. دا د ملي شورا له بودیجې څخه نه بلکې د دولت د یو نویم کوډ له مخې اجرا کیږي.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د جرګې د رئیس په غیاب کې د جرګې مشري کوله د جرګې پر رئیس ابراهیمی تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی او د دولت 4 میلیونه افغانۍ د ملي شورا د لګښتونو د اضافي کارکوونکو په استخدامولو او داسې نورو نمونه اختلاس کړي دي. د شنبې په ورځ د جرګې اکثرو غړو پر ابراهیمی د ده د لومړي مرستیال لخوا د تورونو له لګېدو وروسته کلک غبرګونونه وښودل او وی ویل چې ابراهیمی د ملت له کور سره خیانت کړی او باید ځواب ووایي. خو د چهارشنبې په ورځ چې د جرګې رئیس له سفره راستون شوی او د جرګې مشري کوله لومړی مرستیال یې نه و او د جرګې د اکثرو غړو لهجې د شنبې د ورځې په نسبت نرمې وې. د جرګې غړي صلاح الدین سلجوقي وویل دغه قضیه د جرګې د کمیسیونونو په ناسته کې په دقت سره وسیړل شي. همدارنګه د جرګې بل غړي حبیب افغان وویل له دغه تورونو سره د ملت د کور عزت تړلی او باید په اړه یې څېړنې ترسره شي. د ده په خبره که دا تورونه ثابت شي نو ابراهیمي، او که ثابت نه شول نو همایون به یې ځواب ورکوونکی وي.
هغه خبرې چې همایون خان په تالار کې کوي، موږ وظایف داخلي لرو او موږ ته قانوني اساسي کې حق راکړ شوی دی. که چېرته دا اتهامات او دا جرم په رئیس پارلمان اثبات نه شو، همایون باید محاکمه شي. تالار باید په دې کې بې تفاوته نه پاتې کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال د شنبه په ورځ وکیلانو ته ویلي و چې د ابراهیمي د فساد په اړه کره اسناد لري او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا په ځینو غړو د فساد تورونه لګول کیږي، بلکې پخوا تر دې ځینو خلکو او هم د ولسی جرګې یو شمیر غړو ویلي چې په ولسی جرګه کې داسې وکیلان هم شته چې د بډو په اخیستلو او داسې نورو غیر قانوني کارونو کې ښکیل دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو خپرونې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې شخړې باید تر بل فصل پورې دوام ونه کړي. دې باره کې د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات د امریکا غږ سره مرکه کړې.
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اوسنۍ سپارښتنې چې د خپل عمومي اسامبلې لخوا سپارل شوې ده، دا په کل کې د یوناما پر رول باندې چرخي. یعنی په دې مفهوم باندې چې د ملګرو ملتونو پر رول چې اوس باید په جګړه کې د ښکېلو ګروپونو په یو سیاسي فشار باندې چرخېږي. ملګري ملتونه له دې څخه وروسته دوی په افغانستان کې غواړي تر څو خپل رول سیاسي زیات کړي، یعنی سیاسي رول زیات کړي. دویمه خبر دا ده چې بعضي واقعیتونه، بعضي عینیتونه شته چې افغانستان کې د سیاسي مذاکرات لپاره باید او د سیاسي زمینې لپاره چې دغه مشکل باید حل شي یو څه امکانات شته دي. دا اوس تاسو وګورئ چې حتی طالبان چې لس کاله مخکې بیا قوي جګړه شروع کړه په 2015 کال کې، تر اوسه پورې دوی هم وایي چې سیاسي مذاکرات موږ حاضر یو چې افغانو په سره خبرې وکړو، د امریکا سره خبرې وکړو، ولې خپل شرایط لري افغانو په هم. زه فکر کوم چې فضا هم په نړیواله کچه باندې موجود ده، هم په ملي کچه باندې، چې یو سیاسي اپروچ باید ولرو.
بله، د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په خبرو کې دا مو چې په افغانستان کې شخړې باید د جګړې تر بل فصله پورې دوام ونه کړي، تاسو په نظر سادات صاحب دا څومره امکان لري؟
د جګړې فصل په طبیعي شکل باندې چې کله افغانستان کې هوا یخیږي نو جګړه بیزی کې کمیږي. دا یو طبیعي حالت دی، ولې د ملګرو ملتونو سپارښتنه باید دا وسي. او د دې فکر کوم چې اوس هدف دا ده چې سږنۍ جګړه چې د ملګرو ملتونو د نظر نه، د افغانستان د حکومت د نظر نه او هم د نړیوالو د نظر نه ورځ تر ورځې د خپل مشروعیت د کمښت سره مخامخ کیږي. ګنان د دې جګړې د کمښت لپاره ملګري ملتونه خپلې خبرې د یو سیاسي فشار په توګه باندې استفاده کوي، چې یعنی څنګه کولی شي حتی چې ښکېل لوري یا په جګړه کې ښکېل لوري هغوی دپاره یو چانس په توګه باندې چې په آینده کې شاید دغه د مذاکراتو لړۍ بنده شي، یا په آینده کې شاید د افغانستان خلک په سیمه ییزه کچه باندې هېوادونه یا په نړیواله کچه ټول دغه د سولې د مذاکراتو شاید فشار شنه هغې لپاره د یو چانس او د یو فرصت په توګه باندې تعریفوي، چې دا یو اخري فرصت دی، یو اخري چانس چې تاسو کولی شي د جګړې تر راتلونکي وخته پورې د راتلونکي فصل پر خپل دریځ معلوم کاندي.
امریکا د افغانستان په اړه واضح ستراتیژي اعلان کړه. همدا ستراتیژي د سیمې هېوادونو ته د ثبات د ټینګښت لپاره څه رقم فرصت ورکوي چې دوی هم همدا ستراتیژي ته په کتو خپله تګلاره عیاره کړي؟
د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره چلن شوې ده. دا ځل کې نوي هېوادونه ځان سره نغاړلي دي او هغه د جنوبي اسیا هېوادونه دي. یعنی مخکې به ستراتیژي یوازې د افغانستان لپاره، لکه د لوس جنوبي اسیا هېوادونه دي. یعنی په دې مفهوم باندې چې د امریکا په اوسنۍ ستراتیژي کې نور هېوادونه او نورې د جغرافیه په نظر کې نیول شوي، هغه خپله پاکستان دی، تر څو چې پاکستان سره دغسې د یوې داسې پالیسۍ نه، یوې داسې ستراتیژي نه، مشخص ستراتیژي په اساس خبرې ونه شي، زه فکر کوم چې په افغانستان کې ثبات نشي راتلی. نو بنا دغه ستراتیژي یو مثبت اړخ دا ده چې د سیمې لپاره، دا خصوص جنوبي اسیا لپاره پاکستان باندې فشار دی، او دا هغه څه دي چې مخکې باید ترسره شوي اوسي. اوس تاسو د ثبات خبره وکړه. ثبات د افغانستان ډېر مهمه ده، اما د افغانستان ثبات د جنوبي اسیا د هېوادونو سره مستقیم اړیکه لري، او خصوصا بالخصوص پاکستان سره. نو دغه ستراتیژي بدون شک څخه د افغانستان مسله د پاکستان د بود نه حل کی او د پاکستان د بود باید زیات تمرکز باندې وشي. د افغانستان مسله اوس یوازې د افغانستان د بود نه ده بلکې د سیمینوري وډونو چارته کې داخلي او امریکا خپل تعهد لري تاسو کار کوي چې ګویا د پالیسي د دې ستراتیژي پر اساس د افغانستان سبا ته پر د سیمې وډونو ډیر مهمه دي.
ډیره مننه سعادت صاحب کور ودان.
تشکر.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي پرون په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره ولیدل. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس او د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د بین الافغاني سولې ملاتړ وکړ. دا دواړه مشران په داسې حال کې افغانستان ته تللي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ څو اونۍ مخکې افغانستان ته د اضافي پوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې و.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د ولسمشر غنی او د ناتو د عمومي منشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا او د ناتو غړي هیوادونه د یو جامع تګلارې په مرسته به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګري شبکو ځاله شي.
providing advisors to
موږ روزون کې لګو چې د افغانستان د قطاعاتو سره مرسته وکړي د دې ترڅنګ د نورو متحدینو عسكر به هم ونډه واخلي او دا یقیني کوو چې دا ماموریت سرته ورسوي. لنډي وایم چې یو غیر یقیني حالت په ثبات بدل شوی دی.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د نورو هیوادونو د لا زیاتې ونډې او د امریکا لخوا د اضافي عسکرو د لګدلو د ژمنې هرکلای وکړ. هغه ویل د افغانستان څخه د وتلو تاوانونه په افغانستان کې د پاتې کېدو تر تاوان زیات دی.
ناتو از کمیټډ
ناتو تر 2000 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل ته ژمنه ده. موږ به د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هر کال د شاوخوا $1 میلیارد ورکولو ته دوام ورکوو. موږ په خپلو ژمنو ولاړ یو او پوره باور لرو چې افغان حکومت به د دې ژمنو نه ښه استفاده کوي. طالبان دې په دې پوښي چې هغوی دا جګړه نشي ګټلی.
په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې په مسلې ټینګار وکړ.
ما حول تغییر کرد. ما آماده مذاکرات همه جانبه استیم که صلح، ثبات و رفاه در منطقه قائم شد. توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه. علائم اولیه بد نیست اما قبل از وقت است که قضاوت کنیم.
د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې تګلاره به د هند په ګډون سیمه ایزو قدرتونو ته د نقش د لوبولو پراخه زمینه برابره کړي چې د طالبانو او وسلوالو مخالفینو سره په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د شخړې په اوج کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چین ته سفر کوي. واشنگتن له مودو را پدې خوا له بیجنګ څخه غوښتي دي چې د اټومي پروګرام د پراختیا له امله په شمالي کوریا فشار زیات کړي. د دې خبر نور جزئیات له خپل همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
چین ته د جګپوړي امریکایي ډیپلومات ریکس ټیلرسن دویم سفر. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې شمالي کوریا امریکا د جنگ پر اعلانولو تورنه کړې ده. هغه ادعا چې واشنگتن یې بې معنا بولي.
مونږ به خپلو ډیپلوماتیکو کوښښونو ته دوام ورکوو او هیلمن یو چې ستونزه له دې لارې څخه حل کړو.
په پام کې ده چې ټیلرسن له پنجشنبې نه تر یکشنبې ورځې پورې په بیجنګ کې پاتې شي او هلته له چینایي چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو له خبرو سربیره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر امکانات برابر کړي. ټرمپ د نومبر په میاشت کې سیمې ته سفر کوي. ټیلرسن او نورو امریکایي مقاماتو په تکرار ویلي دي چې نه غواړي د شمالي کوریا رژیم بدل کړي او یا د هغه هیواد رهبر له واکه وپرځوي. چین په دې باور دی چې پوځي اقدام د کوریا د ټاپو وزمې جنجال نه حلوي.
مون تل په دې باور وو چې په ټاپو وزمه کې د اټومي مسئلې د حل کولو لپاره پوځي اقدام باید یو انتخاب نه وي، ځکه چې وسلې اختلافات نشي حل کولی او یوازې لوی ناورین جوړولی شي. هیڅ طرف دا نشي منلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین ته د امریکایي ډیپلوماتانو سفر د واشنگتن او بیجنګ د اړیکو اهمیت څرګندوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم زموږ د خبرونې بل مرکه. هڅې روانې دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل سي. جمهور رئیس اشرف غنی په دې باره کې د سولې د شورا د ځینو غړو سره سلا مشورې کړې دي. زیبا خادم د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده سره مرکه کړې.
محترم وحید مجده صاحب، د قطر د دفتر د تړل کېدو خبره کیږي، زه غواړم ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې چې دغه د قطر دفتر چا جوړ کړی دی؟ اصلا
په قطر کې دفتر نشته، دفتر پرانستل شوی نه دی. پخوا یعنی په 2010 او 2011 کال کې دا خبره وه چې باید یو دفتر یو آدرس طالبانو لپاره وي، چې هغه وخت قطر ومنل شو خو طالبان هم هلته لاړل، خو دا دفتر هېڅکله هم په رسمي توګه پرانستل شوی نه دی. او هغه تعمیر او هغه عمارت چې د دفتر لپاره هم جوړ شوی دی هغه تش پاتې دی. هلته یوازې د طالبانو څو کسان دي چې هغوی د سیاسي کمیسیون غړي دي، هلته په قطر کې اوسېږي، البته د یو پناهنده په صفات یا د یو کس چې هلته اقامه لري.
میډیا کې خو دا رپورټونه راغلل چې دغلته دفتر دی، هغوی ځنه د کسانو خبرې کولې، د بیرغ ور باندې وو، نو د خو ټول وښودل شو. تاسې وایي تش یو تعمیر دی چې دا کسان پکې اوسېږي، رسمي دفتر په نامه باندې راجستر نه دی او رسمي پرانستل شوی نه دی دا دفتر؟
بله، دا دفتر هغه وخت عکسونه چې تاسو ګورئ هغه وخت وو چې د حامد کرزي په وخت کې دفتر په 3 ساعت لپاره پرانستل شو، بیا د کرزي د مخالفت په نتیجه کې بیرته وتړل شو، بیرغ هم ایسته شو او هغه لوحې چې وو هغه هم ایسته شو او اوس تش پراته دي.
ښه، تعمیر چې یو وخت د دفتر په نامه وو، څوک یې بندولی شي، څوک یې تړلی شي؟
دا دفتر مخکې ما اشاره وکړه چې هلته اوس د طالبانو په نامه هلته دفتر نشته. البته ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې کسان په قطر کې دي، په دوحه کې اوسېږي، ځینې البته په اماراتو کې هم شته دی. دا خلک کله کله د نورو هېوادونو ته سفرونه کړي دي، او البته په قطر کې چې کوم ډیپلوماتان دي هغوی کله کله دوی ته ورځي او خبرې ورسره کوي د افغانستان د حالات په باره کې.
مجده صاحب بخی خبر دی نیسم، نو اوس خو په مطبوعاتو کې ډیر معتبرو منابعونه دا خبره راځي چې په افغانستان کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو خبرې شوې دي، چې د قطر کې د دفتر وتړل شي. غټو رسپانو رپورټ ورکړی دی، جمهور رئیس اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ په دې باندې غږېدلی دي. خیر، دا خبر ولې راځي؟ د دې شاته خو به یو څه کنه، یعنی که په غیر رسمي ډول هم ډیپلوماتان ځي دلته د طالبانو سره ګوري، بیا هم یو د ارتباط منبع ده.
بله، اصلا خبره په دې کې ده چې امریکا په افغانستان کې سوله نه غواړي. امریکا د جګړې په یعنی د جګړې په لټه کې دي چې په افغانستان کې دا جګړه دوام ومومي. د همدغه دلیل دی چې دوی هغه یوازینی ځای چې هلته طالبان تل ویل چې د دې ځای نه باید مذاکرات وشي دا تلی. او له بلې خوا پاکستان هم د دې طرفدار دی چې دا دفتر هلته چې کوم کسان دي هغوی باید له هغه ځای څخه وشړل شي، تر څو چې دا پروسه د پاکستان په لاس کې راشي. زه فکر کوم چې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر دې ترشا ډېر ژور توافقات شوی ده. په دې کې دا ټول خبرې چې کېږي چې امریکا او پاکستان سره اختلاف لري دا ټول درواغ دي، هسې خوشې خبرې دي. اصلا د ډېر وخت را په دې خوا پاکستان هم په همدغه لحظه کې ده چې دا ځای یعنی د قطر په نامه چې کوم دفتر دي دا دفتر باید نه وي، تاسو چې طالبان مجبور شي د پاکستان لارې څخه دنیا سره معامله وکړي. دا هماغه حالت دی چې د امارت په وخت کې هم وو چې پاکستان نه غوښته طالبان نور هېوادونو سره رابطه ولري، او د دوی رابطه باید یوازې د اسلام آباد لارې څخه او د پاکستان ده.
ډېره مننه وحید مجده صاحب، کور دې ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.